د ازادي رادیو یوې بلې خبرونه ته ښه راغلاست. قدرمن اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې راپورونه او نیمه نړۍ پروګرام خبريږي، خو له هر څه مخکې پام وکړئ تازه خبرونو ته. له هرات څخه د یوې بلې زلزلې راپورونه را رسیدلي. رویټرز خبری اژانس د جرمني د جیو ساینسي تحقیقاتي مرکز په حواله راپور ورکوي چې د زلزلې چې شدت یې د ریختر په مقیاس د شنبې ورځې د زلزلې په څیر 6.3 درجې وه. نن سهار وختي د هرات ولایت په 40 کیلومتره کې سیمې ولړزولې. د خبر له مخې نننۍ زلزله د ځمکې په 10 کیلومتره ژور تل کې شوې ده. د امریکا د جیولوژیکي سروې ادارې هم تایید کړي چې د دې زلزلې شدت 6.3 درجې و. له دې مخکې د شنبې په ورځ هم یوې زلزلې چې مرکز د هرات ولایت په زندهجان ولسوالۍ کې و، د سیمې اوسیدونکو ته درانه ځاني او مالي تلفات وړول. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې زلزلې د مړو شمېر تر پرون ورځې پورې 1240 نوي تنه او د ټپیانو شمېر 1488 تنه دی. همدارز ویل شوي چې په زندهجان ولسوالۍ کې 415 کسان تری تم دي. اروپایي ټولنې په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د څه باندې 3.5 میلیون یورو په ارزښت د نورې مالي مرستې ژمنه وکړه. د اروپا د مدني چارو او د بشري مرستو د عملیاتي خوندیتوب عمومي مدیر ماسیج پوپوفسکي پرون په هرات کې خبریالانو ته وویل:
نن موږ د مرستو بله بسته چې 3.5 میلیون یورو کیږي اعلانوو چې زموږ شریکان به د زلزله ځپلو پر لاسنیوي لګوي، لکه د سرپنا برابرول، د تشاک پاکې اوبه او هغه څه چې زلزله ځپلي ورته اړتیا لري، ځکه موږ تل د افغانانو تر څنګ وو او یو.
په کابل کې د جاپان سفارت هم پرون اعلان وکړ چې د ستر صلیب نړیوالې کمیټې او د سرې میاشتې ټولنې په غوښتنه په هرات کې زلزله ځپلو ته د خیمو، بړستنو او نورو ضروري توکو مرسته کوي. په هرات کې ځینو زلزله ځپلو شکایت کړی چې لا یې هم په لازم ډول لاسنیوی نه دی شوی او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. بلغاریا وایي د یوې جنایتکارې ډلې 12 غړي نیولې چې په غیر قانوني ډول یې په اوکراین کې روسي ځواکونو ته ځینې وسایل او مالونه صادرول. د بلغاریا د لوی څارنوالۍ مرستیالې ماریا پاولووا پرون وویل دې ډلې دا مالونه په دې نوم چې د ملکي اهدافو لپاره کاریږي صادرول، حال دا چې دا توکي د نظامي اهدافو لپاره هم کارول کیږي. هغې زیاته کړه چې د دې ډلې دا کار پر اوکراین د یرغل په خاطر پر روسیې د اروپایي ټولنې له بندیزونو څخه سرغړونه ده. چارواکي وایي په دې مالونو کې دوربینونه، د هوایي چلند مخابرې او کمپیوټري پروګرامونه شامل وو. په پام کې ده چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف را روانه ونې چین ته سفر وکړي او پر بیلابیلو مسایلو له چینایي چارواکو سره خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زاخاروا پر نو ویل چې لاوروف به له روانې دوشنبه تر چهارشنبه پورې د یو کمربند یوې لارې په فورم کې برخه واخلي. د هغې په وینا لاوروف به د دې سفر پر مهال له خپل چینایي سیال وانګي سره هم پر ځینو مسایلو خبرې وکړي. د زاخاروا په وینا ولسمشر ولادیمیر پوتین هم په نږدې راتلونکي کې چین ته د سفر په چمتووالي بوخت دی. او د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړۍ کې نن افغانستان له کوربه هندستان سره لوبه کوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات نن ازادي راډیو ته ویل دی هیله مندي چې افغانستان به نننۍ لوبه وګټي.
که څه هم موږ ونه شو کولای چې په لومړۍ لوبه کې بریا ترلاسه کړو، خو بیا هم زموږ روزونکو د لوبغاړو سره کار کړی دی، کافي چمتووالی نیولی دی، په خپلو نیمګړتیاوو یې کار کړی او تمه کیږي چې د هندوستان په وړاندې به ښه لوبه ترسره کړو.
په سګانی نړیوال جام کې به د افغانستان بله مسابقه د راروانې یکشنبې په ورځ له انګلستان سره وي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ، د خبرونه په دوام کې راپور نه خبريږي. په هرات کې له زلزله ځپلو سره د مرستو رسول هڅې چټکې شوې دي.
خدمات صحیح هم اکنون په ساحه کې جریان لري چې هغه آسیب دیدگانو سره همکاري وکړي، مرسته وکړي او د دې نجات لپاره تلاش روانه ده.
په هرات کې د تازه زلزلې په اړه هم هڅه کوو چې له خپل خبريالانو سره تماسونه ونیسو او تاسو ته جزئیات وړاندې کړو. د برتانیا حکومت وایي په افغانستان کې د هغو ډلو ملاتړ نه کوي چې د تشدد لارې بدلون غواړي.
کشورای مقتدر بین
وقت توافق ځواکمنو هیوادونو په یو غیر لیکلي ډول هوکړه کړې چې په افغانستان کې له هیڅ بیډلې چغواړي د زور لارې وخت ورسېږي ملاتړ نه کوي.
په یو بل راپور کې باندې کندهار په شمالي ولسوالیو کې د اوبو د کمښت ستونزې ته کتنه وکړو.
تاسو وینئ ګوري دا بازار دی ګوره، یعنی د ماپښین منځ ته د خلک راجمع سي، اوبه نه دی، د اوبو د نستې سره په خلکو باندې جماعت باندې تیر سي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د فلسطین په خاوره کې د بشري مرستو بندول به لویه اشتباه وي. په دوهمه نیمایي کې نیمه نړۍ اونیس پروگرام خبریږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، له هرات نه د تازه زلزلې راپورونه را رسیږي. ویل کیږي چې د دې زلزلې شدت د شنبه ورځې د زلزلې په څیر 6.2 د اوبخې 6.3 درجه وو او نن سهار وختي شوې ده. هڅه کوو چې په دې اړه تاسو ته تازه حال له سیمې څخه وړاندې کړو. خو د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په هرات ولایت کې له زلزله ځپلو سره د بیړنیو مرستو د رسولو خبر ورکړی، خو زلزله ځپلي وایي لا هم لومړنۍ او عاجلې مرستې نه دي ورسره شوي. په عین حال کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د دې زلزلې د مړو شمیر تر پرونۍ ورځې پورې 1204 نوي تنه او د ټپیانو شمیر 1488 تنه دی. همداراز ویل کېږي چې په زندهجان ولسوالۍ کې 415 کسان تری تم دي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې تمه ده د ژغورنې د عملیاتو په دوام سره به د تلفاتو په شمیر کې نور زیاتوالی هم راشي. په هرات کې د شنبه ورځې د زلزلې د جزئیاتو او سیمې ته د مرستو د رسولو د هڅو په اړه دا راپور واورئ.
که څه هم د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې لا هم ټولو اړو کورنیو ته عاجل مرستې نه دي رسیدلې، خو بیلابیلو داخلي او نړیوالو ادارو د خپلو اقداماتو خبر ورکړی دی. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دوی او همکارو ادارو یې د خپلو مرستو بهیر پیل کړی دی.
در ولایت زلزله‌زده هرات در غرب افغانستان
په لویدیس کې په زلزله ځپلي ولایت هرات کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری د افغانستان څنګه یا UNHCR له خپلو همکارو مؤسسو لکه واو، واسا او آرا سره یو ځای دا مهال په ساحه کې ده او پر هغو کسانو چې هر څه یې له لاسه ورکړي د ضروري شیانو مرستې وشي، لکه خیمې، ضروري مرستندوی توکي او روغتیایي بستې.
په هرات کې د شنبه د ورځې د سخت زلزلې په نتیجه کې زیانمن سوي کسان وایي چې خوړو، برستنو، خیمو، د تشاک پاک اوبو او دارو درملو ته سخته اړتیا لري. په هرات کې د زلزلې د بحران په وړاندې د مبارزې د مدیریت افتخاري غړي ډاکټر محمد آصف کبیر ازادي راډیو ته وویل بیلابیلې رضاکارې روغتیایي ډلې زلزله ځپلو سیمو ته رسیدلې دي.
خدمات صحیح هم اکنون په ساحه کې جریان لري او تلاش د مسولین او کمیټې اصرار جریان لري چې هغه آسیب دیدگانو سره همکاري وکړي، مرسته وکړي او د دې نجات لپاره تلاش روانه ده. خلکو او مسلمینو نیاز په خدمات صحیح په کوتاه مدت او طولانی مدت ضرورت لري او همچنین د خلکو شلتر او سرپناه 100% ضرورت لري. د خلکو کورنیو تخریب شوی دی.
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د دولت وزارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی په دې زلزله کې چې زندهجان او شاوخوا ولسوالۍ سختې ځپلې، د مړو شمیر شاوخوا 2400 او د ټپیانو تر 2000 زیات شوولی دی. د مرګ ژوبلې دغه شمیر لا هم زده او نقیز دی، ځکه طالبانو مخکې د ټپیانو شمیر تر 9000 زیات اعلان کړی وو. د سپورت د ډګر د پیژندل سویو څیرو ترڅنګ بیلابیلو هنرمندانو او نورو فعالانو په هرات کې د زلزله ځپلیو د لاسنیوي لپاره هڅې پیل کړي دي. په همدې حال کې ځوان سندرغاړي شفیق مرید چې د ریان په نوم د یتیمانو د پالنې مرکز چلوي ژمنه کړې چې بې سرپرسته ماشومان به خپل مرکز ته جلبوي.
اگر شما اطفال را میشناسید
داسې ماشومان پیژنې چې بے سرپرست دي او د کورنۍ غړي مړ شوی دي زموږ سره په تماس کې شي، هڅه کوو چې دغه ماشومان ته ځانونه ورسو د ښه او خوشاله ژوند او د ریان د نورو ماشومان ترڅنګ د لوړ زده کړو زمينه ورته برابر کړو.
شغلی مرید لخپل دغه ویډیو سره د ریان د یتیمانو د پالنې مرکز شمیره هم خبره کړې ده. د ملګری ملتونو غنو اړوندو او همکارو ادارو د غرض ځینو هیوادونو ل زلزلہ ځپلو سره د مالی او نورو مرستو اعلان کړی دی. ځینو زلزلہ ځپلو شکایت کړی چې ل څو ورځو تیرېدو وروسته لا هم لاسنیوي نه دی سوی او شپې په خلاصه فضا کې تیروي.
و موریدل چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په هرات ولایت کې ل زلزلہ ځپلو سره د مرستې لړۍ پیل کړې ده او سیمې ته د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو ټیمونه هم رسیدلی دي. خو د نن سهارنۍ تازه زلزلې په اړه د شپې د ازادي رادیو خبریال شاپور صابر په مستقیمه اړیکه سره دی او راته وایي چې په سیمه کې څه روان دي او د دې زلزلې مهم مرکز په کوم ځای کې دی. صابر صاحب راته وایي اصل لطفا تازه جزئیات مو څه ترلاسه کړي لسیمې؟
بله، جزئیات تازه از یک قراره که حدود ساعت 5:11 صبح امروز زلزله به قدرت 6.3 در شهر هرات و مناطق اطراف از اون به شدت تکان داده. بر اساس معلوماتی که میگرفتم 10 بعد از این زلزله، زلزله دوم یعنی پس لرزه دیگری به وقوع پیوسته که این زلزله دوم قدرت از او 5 خوانده شده و بر اساس اطلاعاتی که ما به دست آوردیم مرکز این زلزله در منطقه آسیابادک در مربوطات ولسوالی رباتسنگی در شمال شهر هرات گفته شده و مردم آنچه که من با تعدادی از اینا قبلا صحبت کردم میگن قدرت این زلزله قوی تر از زلزله روز شنبه که مرکز در ولسوالی زندجان ولایت هرات به وقوع پیوسته بود بیشتر خوانده شده. مردم با توجه به این که آمادگی های از این موضوع داشتن چندین شب و روزه که بعد از زلزله روز شنبه در ولسوالی زندجان و شبا و روزا به ویژه شبها در بیرون از خانه های خود به سر میبرند، در دشتا، در پارک ها، حتی برخی خانه های خود که ترک کردن در ولسوالی ها اینا رفتن خیمه برپا کردن و بازدن و فرزندان خود در اونجا سپری میکنن. این آمادگی داشتم، اما زلزله صبح امروز نگرانی مردم را به شدت زیاد ساخته. مردم حراسان و سراسیمه هستند و منتظر ازی هستم که اتفاقات بعدی چی خواهد بود که اینا انتظار از او دارند.
صبر صاحب ډیره زیاته مننه. فکر کوم د زلزلې نه یوازې ډیر کم وخت تیریږي، نو د تلفاتو په اړه به هم جزئیات نوي تر اوسه پورې همداسې ده کنه؟
تا کنون از تلفات خبری نیست، اما بر اساس اطلاعاتی که از سوی باشندگان ولایت هرات دقایق قبل به من رسیده به خاطر آنچه قدرت این زلزله میخوانند از صبح امروز میگم احتمال خبرهای به زینا رسیده که در منطقه باکدش در مرکز شهر هرات شماری از خانه ها تخریب شده و در کنار از این گفته شده که خانه هایی که در مرکز شهر هرات در زلزله اول روز شنبه آسیب اندکی دیده بوده، این اطلاعات به ما میرسانه که این نو خانه ها آسیبی جدی بوده باشه و برخی از این خانه ها رو ویران کرده باشه این زلزله صبح امروز.
تیر زیاده مننه لطاسونه. قدر منوریدونکو د ازادي رادیو خبریال شاپور صابر و چې په هرات کې د نن سهارنۍ تازه زلزله په اړه جزئیات راکول. د ازادي رادیو خبرونه سره اوسئ. د ازادي رادیو پر اتلونکو خبرونو کې به بیا هم په دې اړه تاسو ته نور جزئیات وړاندې کړو.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ یونایټیډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د برتانیا حکومت وایي د هغو ډلو ملاتړ نه کوي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي لاره د سیاسي وضعیت د بدلون په لټه کې وي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا د بشري مرستو د لیږد او د امنیتي اندېښنو د مطرح کولو لپاره له طالبانو سره تر تعامل پرته بل هیڅ لار نشته.
د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت وای په افغانستان کې د سولې او ثبات د پیاوړتیا افغانانو ته د بشري مرستو رسولو او د امنیتی وضعیت په اړه د اندېښنو د شریکولو په اړه له طالبانو سره تعامل پرته بل لار نشته. دا وزارت وای دا هغه کار دی چې دوی کوي. د بریټانیا د بهرنیو چارو وزارت د سیشن وی پورس پر کړه اعلامیه کې دا هم لیکلی چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي لارې د سیاسي وضعیت د بدلون لپاره د افغانانو په ګډون له هیڅ چا د بریټانیا په خاور کې د پلان جوړونی تحریک او یا هم په افغانستان کې د ترهګرۍ د مالی ملاتړ لپاره حمایت نه کوي. اعلامیه کې زیاته شوې تاوتریخوالي هر ډول کوي د افغانستان او نړۍ په ګټه نه دی او هر هغه ډول سیاسي بدلون چې د مسلح تاوتریخوالي لاره وشي د برېټانیا د قوانینو پر بنسټ جرم ګڼل کیږي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت هم دا ډول د طالبانو له زندانه څلور برېټانوي وګړو د ازادۍ تو خبر ورکړ. په دې اړه د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي دا کسان د افغانستان د قوانینو د نقض له عمله نیول شوي وو او دوی د دې څلور برېټانوي وګړو د کورنیو په اساس ولې د طالبانو له حکومت په خنه غواړي. خو د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې په روښانه ټکو وضاحت نه دی ورکړل شوی چې د دې کسانو د افغانستان کوم قوانین نقض کړي او کله نیول شوي وو. په اعلامیه کې د دې کسانو نمونه هم نه دي لیکل شوی. د طالبانو حکومت هم تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بل خو د سیاسي مسایلو شنونکي غوث جان باز د برېټانیا دوګونی چلن بولیو زیاتوي. برېټانیا لیوي خو د طالبانو حکومت په رسمیت نه پیژني او بلور تل هغوی سره د تعامل خبره کوي.
کشورای مقتدر بینه و توافق
ځواکمنو هیوادونو په یو غیر لیکلي ډول هوکړه کړې چې په افغانستان کې لهي سي بيډلې چغوړي د زور لاري وخت ورسيږي ملاتړ نه کوي. خو په ورته وخت کې د هیوادونو په دې هم پوهیږي چې طالبانو خپل هم د زور لاري واک نیولای
په قدرت رسیدل.
که څامد طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له دوه کلونو ډیر تیر شول خو تر اوسه یې رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د سیاسي مسایلو شنونکي میرویس اشرفته بیا وایي عثمان له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې تعامل لپاره شفافه زمینه نه ده برابر او اړتیا ده چې طالبان په دې برخه کې اړین ګامونه پورته کړي.
بر حاکمیت موجود است کې اوسنیو واکمنو ته لازمه ده چې له نابرابرۍ او ظلم او بې عدالتۍ لاس واخلي څو تعامل او د بندیزونو د لرې کېدو ته موقع پیدا شي. له دې پرته که نړۍ معامله ونه کړي د قانوني تعامل لپاره زمینه برابره نه ده.
قانونمند تعامل وجود نه لري.
خود طالبان حکومت بیا تل په افغانستان کې د ټولو افغانانو د حقونو د خوندیتوب دعوا کړې او دای هم ویلي چې تر رسمیت پیژندنې لپاره ټول شرایط پوره کړی دي.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب وړاندې په خبرونه کې راځي. خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د فلسطین په خاوره کې د بشري مرستو بندول یو لوی اشتباه ده. دا په داسې حال کې ده چې مرستندوی ټولنو د غزې ترنګ ته د یو بشري دهلیز د پرانیستو غوښتنه کړې. وروسته له دې چې د حماس ډلې جنګیالیو پر اسرائیلو ډلې ز حمله وکړه په سیمه کې جګړه پیل شوې چې تر اوسه له دواړو خواوو سلګونه کسان مړه او ټپیان شوی دی. اسمت څاروان او د موضوع نور تفصیل.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک پرون سه شنبه د اروپایي ټولنې د غریو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د خوند په دوشل کې له فلسطینیانو سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار وکاوه. هغه په دې برخه کې د اختلافاتو حل وغوښت او ویل چې ورستیو ناکراریو ته په پام ملکیانو ته د بشری او حیاتی مرستو درول کاملا یو تیروته نه ده. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخي میرمن بایربوک د غراز ویلي چې په فلسطین کې د ماشومانو په ګډون په میلیونونو کسان او بو خوړو او دارو درملو ته اړتیا لري او د اروپای ټولنې پر بشری مرستو متکی دي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکړی چې روختونونه له ټپیانو ډاکټي او اسرائیل غزي ترانګیته د خوراکي موادو سونټوکو او دارو درملو د وړلو مخنی ولیدل. یوازینی لار چې له مصر څخه غزي ته و د سې شنبه په ورځ سرحدي دروازې ته چیرمه د هوایی حمله لکبل و تړل شو. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لمخې د اسرایل جنگي الوتکو د سه شنبه پورس په غزې ترنګه کې بمباري وکړه او غنی ودانې په کندوالو بدل کړې. په دې کوچنۍ او کلابند شوې سیمه کې میش خلک هڅه کوي چې د ځان لپاره یو خوندي ساحه پیدا کړي. د جرمني خبري اژانس له راپور سره سم اسرائیل پرون اعلان وکړ چې پر غزې ترنګه حمله د حماس افراطي ډلې د څو مهمو مشرانو د وشل کېدو سبب شوې دي. ویل کیږي د حماس د اقتصاد وزیر جواد ابو شمله په هغو کسانو کې شامل دي چې پرون د اسرائیل په هوایي حمله کې وشل شوی دی. حماس ډلې په 2001 میلادي کال کې په زوره پر غزې ترنګه ولکټینګ کړه او له هغه راهیسې دغه نری سیمه چې 40 کیلومتره د اسرائیل مصر او مدیترانه سمندرګي ترمنځ غځېدلې د بلفیلی حاکم سیمې په توګه عمل کوي. په غزې ترنګه کې چې د حماس لخوا اداره کیږي شاوخوا 2,300,000 کسان ژوند کوي. د شنبه په ورځ په دې سیمه کې سخته جګړه ورسته له هغه پیل شو چې د حماس جنگیالیو ناببره پر اسرائیل حمله وکړه. اسرائیل ژمنه کړې چې د حماس د دې ناڅاپي حمله غچ اخلي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غاګله ازادې رادیو اوري اوس هم قدرمن اوریدونکو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي چې اجمل اند چمتو کړي.
واشنگتن پوسټ رسپانډي په هرات کې د ورستۍ زلزلې په اړه ویلي کنه خبره کړې چې سرلیک دې هیڅوک هغه زلزلې ته چې د افغانستان لویدیز کې وشو چمتو نه و. ورسپانډي لیکي د هرات ولایت په کلیو کې وادي ورسپایل شوی و. ځینې کلیوال خپل کاروندو تروان و، خځې په خپل ورځنیو کارونو بوختوي او ماشومان په خپل خټینو کورونو کې لوبې کولې. وړاندې لولو د زلزلې چې وازې څو ثانیې دوام وکړ کورنۍ سره وشیندلې او کلی په کندوالو بدل کړل. ورسپانډي دا په ورستیو لسیزو کې افغانستان کې تر ټولو ناوړه طبیعي آفت بللې. ورسپانډي د عبدالحی په نوم د یو داو طلب مرستندوی کارکونکو لخلي لیکلي ل لومړنۍ یو څو کسانو څخه و چې د زلزلې مرکز ته ورسید. عبدالحی ویلي هغه قربانیان چې د لنړیدلو ودانیو راستلی هغه کسان و چې د کورونو له دروازو 2 سانتی متر لري ساور کړی و. مرستندوی موسسو ل لومړنۍ ارزونه ورسته د دوشنبه په ورځ ویل چې کورونه د زلزلې په لومړنۍ یو څو ثانیو کې نړیدلې دي چې د هغه خزو او ماشومانو د مړینې سبب شوی چې کورونه کې وو. د هرات ډاکټرانو هم تایید کړی چې د زلزلې په قربانیانو کې لویه برخه د ماشومانو او خزو ده. د واشنگتن پوسټ رسپانډي په وینا ساتونه وخت ونیو چې مرستندویان او سیمهیز چارواکي په لری پرتو سیمو کې درامنسته شوی دین اورین په ژورتیا خبر شي ځکه چې د زلزلې له کبله تلیفوني شبکې هم پرچاو شوی وي. وړاندې د سیمې د اوسیدونکو له قوله ویل شوی د زلزلې په مرکز کې د شقورنې او لټون عملیات په لومړنیو څو بحراني ساعتونو کې نه همغږي وو. د هرات یو اوسیدونکو عزیز مهربان واشنگتن پوسټ رسپانډي ته ویلي داسې څوک نه و چې آن د طالبانو ته د سیانګالو خلکو د لټون او شقورنې لارښوونه وکړي. دا انډیپندنت رسپانډي بیا په یو بل لیکنه کې لیکلي برتانیا هڅه کوي چې په دې هیواد کې د پناه اخیستلو پر شرایطو پوره افغانانو ته کورونه برابر کړي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان د نومبر میاشت هغه افغان کډوالو د نیولو او وستلو لپاره ضربله جلتا کړې چې د پاکستانی چارواکو په وینا په پاکستان کې د اوسیدو قانوني اسناد نه لري. د برتانوي ورسپانې وړاندې لیکلي چې نږدې 3,000 افغانان چې ډیرو یې د برتانیا له پوځ سره په افغانستان کې دندې ترسره کړي له میاشتو راهیسې په اسلام آباد کې اوسیږي. د پاکستان پولیسو یو ونې مخکې پر هغه هوټل چاپو وهل چې برتانیا ته د تګ لپاره منتظر افغانان پکې اوسیږي او د دوی یو شمېر د ویزو نه لرلو له کبله ونیول. د انډیپندنت په وینا د ونې کې د ګوتو په شمېر افغان کورنۍ په سوداګریزو الوتنو کې برتانیا ته انتقال شوې او د برتانیا حکومت هغه شوراګانو ته چې د کورنۍ ته د استوګنې ځایونه برابروي لیکلي چې آیا کولای شي افغان کورنۍ ته ځای ورکړي کنه. وړاندې لیکل شوی د سپتمبر د میاشتې د لومړۍ شمیرې خی چې په پا پاکستان کې 2,300 هغه افغانان چې د برتانیا د دفاع وزارت لخوا برتانیا کې د میشتیدو په شرایطو برابر بلل شوی پاتې دي. همدارنګه وسو نور هغه افغانان هم د محل پاکستان کې پاتې دي چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت په برتانیا کې د میشتیدو په شرایطو پوره بللي. تر اوسه روښانه نه ده چې دا سلګونه کورنۍ به په دې موده کې چې پاکستان کډوالو ته ټاکلي څنګه برتانیا ته انتقال شي.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري قدر من اوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوهم نیمه کې نیمه نړۍ پروګرام خبريږي چې د خځو لپاره ځانګړې ده. خو له هغه مخکې یو رستای راپور لرو. د کندهار ولایت د شمالي ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. دوی وایي چې باغونه او کروندې له تندې وچیږي. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل سیمو کې د باراني اوبو د مهارولو لپاره د چک ډمونو او بندونو د جوړېدو غوښتنه کوي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې تیر کال یې د یو شمیر بهرنیو مؤسسو په مرسته شاوخوا 21 چک ډمونه جوړ کړي او سا کال د 8 نورو د جوړولو پلان لري.
د کښتونو او باغونو لپاره د اوبل 300 متره جوړې برمی ته راپورته کیږي. د کندهار شاولی کوټ ولسوالۍ هغه سیمه چې خلګې د ورځنی ژوند تیرولو لپاره یوازې او یوازې پر کرنې او بزګری تکیه کوي. دلته یو محل د اوبو ډک کاریزونه بهیدل، خو اوس خلک مجبور دي چې د خپل ځمکو او باغونو لپاره ژورې برمی ووهي او په ځینو سیمو کې آن د څښاک د اوبو د کمښت له امله خلګار دي چې خپلې مینې پرېږدي. د شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالقیم وایي د خپل باغ لپاره شپږ ژورې څاګانې استلې، خو یوازې یوه په ډېره کم اندازه اوبه راباسي.
سهار په 4 بجې باندې دغه کوچنک او د موډ موږ ډکوو، هغه مقصد تر دا وسه پورې اندارې پر شالان دي او د نه ډکېږي. یوه دقیقه وخت کې اوبه نه وي، بیا 6 ثانیې قدر کې اوبه راووځي. نو موږ دغه اوبو ته ګورو، ګورو اوبه 6 ثانیې قدر کې یا 21 ثانیې قدر کې داسې قدر کې اوبه راوغورځېږي، بیا مکمل یوه دقیقه دغه اوبه نه وي.
په کندهار کې د تیرو درو کالو راهیسې د وچکالۍ تاثیرات په بېساري توګه لوړ سوي دي. د کندهار ښار تر څنګ د دغه ولایت شمال ته شاولی کوټ، غورک، میانشین، نیش او خاکریز هغه ولسوالۍ دي چې اوسیدونکي د اوبو له سخت کمښت سره مخامخ دي. په دغو سیمو کې اوبه تر 300 متره پورې کښته سوي. د نیش ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د اوبو له سخت کمښت سره مخ دي او یو شمېر خلکو د اوبو د نشت له امله خپلې سیمې پرېښې دي. دوی زیاتوي چې د ورښتونو پر مهال زیاتې سیلابي اوبه بې ځایه ځي او د مهار لپاره یې باید بندونه ورته جوړ سي.
ما نوم قدرت لا دی د نیشت ولسوالۍ د کندهار د ولایت. موږ ستونزه دغه ده د اوبو سره ډېر په تکلیف، شنه شنه باغونه مو وسوله، شنه شنه شان مو وسوله، نو د اوبو د نیستۍ سره مخامخ یو. او زموږ دغه نظر دی چې معنی موږ ته ډمونه وتړه سي، زموږ اوبه ډېرې سي، موږ د اوبو سره ډېر په تکلیف. بندونه شي ډېر سره وساکېږو، ډېره ګټه کوي
چې موږ ته د اوبو ډمونه وتړل سي یا د موږ ته برمی ووهل سي. زموږ بازارونه وچ دي. تاسو وینې ګورئ دا بازار دی، ګوره نه نولکېسته نه وبسته، یعنی د ماپشین منځ ته د خلک راجمع سي او به نه د اوبو د نستې سره پر خلکو باندې جماعت باندې تیر سي.
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اقتصاد ریاست مسولان وایي دوی د مرستندوی موسساتو سره یو ځای هڅه کوي چې سیلابي اوبه مهار کړي او بندونه ورته جوړ کړي. د اقتصاد رئیس ملا عبدالسلام بریالی وایي تیر کال د یو شمیر بهرنیو موسساتو په مرسته د کندهار په بیلابیلو ولسوالیو کې 21 کوچني او لوی چکټمونه جوړ کړي او سږ کال هم د 8 نورو د جوړېدو پلان شته.
د تیر کال د جملې څخه تقریبا په ولسوالۍ کې 21 چکټمونه جوړ شوي دي. دغه جملې څخه شش کال هم موږ په پلان کې لرو، تر څو واتو چکټمو پلان لرو چې ډیزاینونه مو اخیستي دي. د ګډو ډونرانو سره مجالس پر کړی دي، څوک دوا، څوک یو، څوک درې، هلته دروازه پورې تعلق لري یا د ډونر در بجټ پورې تعلق لري، هم په پلان کې لرو ان شاء الله.
د سیلابي اوبو د نه مهار د ستونزې تر څنګ د غراز پر باغلرونکو او بزګرانو نیوکه دا ده چې اوبه بې ځایه استعمالوي او سپما ته یې هیڅ پام نه کوي. د تیرو څو کلونو راهیسې کندهار کې کروندګرو په بېسارې توګه د سولر هندارو په واسطه د لمر له راپورته کېدو بیا تر لوېدو پورې په خپلو ځمکو اوبه وریله کړي وي، چې د کرنې د کارپوهانو په نظر باید د دې چارې د مخنیوي تر څنګ د اوبو لګولو عصري سیستمونه رامنځته شي، تر څو د اوبو د سپما سره سره په سلاتو کې هم د پاموړ زیاتوالی راسي.
د د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.